دا زدی را دو پا ماشامنی خبری مجله که زحمت چی بر ساس و کربایم پا تخنیکی برخه که می رحمت ساپی رسرم رستندوی دی اسلام علیکم. ورانی مو دا افغانستان دا کماندو و هوایی جاکنو پارا دا ولس مشر لننننه یو سرگندونو پجو زیادو خبر واشفغانی ویلی دی چو پا لند راتلون که با هوایی جاکنو پیاوری شی هم دارازی دا جگری دا نیوی فصل دا پلان پارا هم سرگندونی کردی دی. د نورو موضوعاتو تر معرفی مخکې د نړۍ سیمې او افغانستان تازه خبرونه له سالم محمد صالح څخه اورو.
د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې نن د افغانستان پر مسله خبرې کیږي. د کرکټ د 19 کلنو ملي ټیم نن شپه ناوخته د آیرلینډ سره مسابقه کوي. د ترکیې دفاع وزیر وایي هیواد یې په سوریه کې د کورد جنګیالیو پر خلاف پوځي عملیات پیل کړل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په نننۍ غونډه کې به د افغانستان پر اړوندو ګڼو مسایلو خبرې وسي. د دغه وزارت مرستیال ویاند صبغة الله احمدی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې به د افغانستان استازیتوب د بهرنیو چارو وزارت سیاسي معین حکمت خلیل کرزی کوي او د بحث لپاره ګڼ موضوعات په پام کې دي.
په پام کې دا د تروریزم پر وړاندې پر مبارزه، د افغانستان پر پراختیا، د افغانستان پر امن او ثبات په دې غونډه کې بحث وشي چې جزئیات به یې وروسته له تاسو سره شریک شي.
ښاغلی احمدی وویل چې په دې غونډه کې به د امنیت شورا د هیات پر وروستي راپور هم بحث وسي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یوه هیات دغه راز تېره اونۍ کابل ته سفر وکړ او له افغان چارواکو سره یې وکتل. په ملګرو ملتونو کې د قزاقستان سفیر خیرات عمروف چې هیواد یې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د ورۍ مشري کوي ویلي چې په افغانستان کې به سوله د ده د ماموریت هدف وي. د افغانستان ولسمشر وایي د افغانستان د ځانګړو او کمانډو ځواکونو د پیاوړتیا لپاره خاص پلانونه سنجول سوي دي. محمد اشرف غنی دا خبره نن په کابل کې د ځانګړو عملیاتو په قلو اردو کې د وینا پر مهال وکړه.
تمام ترتیبات برای سال
په راتلونکي کال کې زموږ د ځانګړو او کومانډو ځواکونو د پیاوړتیا لپاره ټول ترتیبات نیول شوي دي. په عین کې د بهرنیو همکارانو په ځانګړي ډول په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د عمومي قمندان جنرال جان نیکولسن نه مننه چې په مرسته به یې په څو اونیو کې د اضافي هوایي ځواک لپاره ترتیبات ونیول شي. د دوی د ټولو اړتیاو پوره کول به عملي شي.
ولسمشر غنی د کومانډو ځواک پر سمه استفاده ټینګار وکړ او ویل چې دغه ځواک په سرعت د عمل توان لري. د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو ملي ټیم نن شپه ناوخته له آیرلینډ سره د مسابقې ډګر ته وځي. دغه مسابقه نن د کابل پر وخت له راتلونکي نیمه شپه 2 بجې د کرکټ د 19 کلونو د نړیوال جام په لړۍ کې ترسره کیږي. د کرکټ بورډ سلاکار عزیز الله فضلی ازادي راډیو ته ویل چې تمه لري په تیرو بریاو ته په پام سره افغانستان نننۍ مسابقه هم وګټي. افغانستان چې له پاکستان، سریلانکا او آیرلینډ سره په ډی ګروپ کې لوبه کوي د څلورو نمرو په درلودو سره د خپل جدول په سر کې دی. افغان 19 کلونو تر اوسه دواړه حریفان پاکستان او سریلانکا مات کړي او کوارټر فاینل ته لاره پیدا کړې ده. د ترکیې دفاع وزیر وایي هیواد یې د کورد د هغو جنګیالیو پر وړاندې چې امریکا یې ملاتړ کوي د سوریې په افرین سیمه کې پوځي عملیات پیل کړل. نورالدین جانکلی وویل دغه پوځي عملیات د ترکیې پوځیانو لخوا د ترکیې په خاورې کې دننه د توپونو په انداختونو سره پیل شول. د جانکلی په خبره انقرې د ترکیې سرحد ته نږدې د سوریې په شمال کې د تروریستي عناصرو له تصفیې پرته بله چاره نه درلوده. د ترکیې دفاع وزیر زیاته کړه انقره او مسکو به د دغو پوځي عملیاتو په اړه په خپلو کې خبرو ته ادامه ورکړي. د کردانو د ولسي خوندیتوب د قیتو یا YPG یو ویان تایید کړ چې د ترکیې ځواکونو له تیرې نیمې شپې د سوریې د افرین پر سیمې د توپونو سختې ډزې پیل کړې دي. ترکیه د کردانو دغه ځواک ته د تروریستي سازمان په سترګه ګوري. د بیلاروس د بهرنیو چارو وزیر د قزاقستان پر هغه پیشنهاد انتقاد کړی چې ویلی و استانه باید د اوکراین په اړه د سولې د هغو مذاکرو کوربتو پر غاړه واخلي چې مخکې په مینسک کې ترسره سوي دي. د بیلاروس د بهرنیو چارو وزیر ولادیمیر ماکی نن په یوه اعلامیه کې وویل په نوي ځای کې د دغو مذاکرو ترسره کیدل به هیڅ کوم بدلون رانولي. بلخوا کرملین په یوه اعلامیه کې ویلي د اوکراین د شخړې د حل لپاره د مینسک د 2015 میلادي کال په موافقه کې سوي تعهدات د مذاکرو تر ځای مهم دي. مینسک او مسکو د اوکراین پر موضوع په داسې حال کې دا څرګندونه کوي چې د قزاقستان ولسمشر نورسلطان نظربایف ویلي د اوکراین د سولې مذاکرې په ټپه درېدلي او د پیشنهاد وکړ چې هیواد یې تیار دی د دغه مذاکرو کوربه وي. د ازبکستان امنیتي ادارو دوه کسان بهرنیو افراطي ډلو ته د کسانو د ګمارنې په تور نیولې دي. د ازبکستان دولتي تلویزیون پرون راپور ورکړ چې دوه مشکوک کسان په سوریه کې له دیره التوحید والجهاد افراطي ډلې سره د فیسبوک له لارې په تماس کې و. په راپور کې ویل شوي چې دغو دوو کسانو له دې افراطي ډلې مالي مرسته هم ترلاسه کړې ده. د نیول شوو کسانو نومونه نه دي افشا شوي. د روسي د اساسي قانون محکمې د پوزیشن د مشر او د کرملین د منتقد الکسی ناوالنی پر شکایت غور کول رات کړل. د تور لګولې و چې چارواکو د روسي د جمهوری ریاست پر راتلونکو انتخاباتو کې له کاندیداتوري د منکولو لپاره د انتخاباتو له قوانینو ناوړه استفاده کړې ده. د روسي ریا خبري اژانس نن راپور ورکړ چې محکمې ویلي د ناوالنی شکایت قانوني مشکلات لري. د الکسی ناوالنی مدافع وکیل ایوان ژدانوف تور لګولې چې د روسي د انتخاباتو اړوند قوانین د دغه هیواد له اساسي قانون سره پټه کړې دي. د روسي د انتخاباتو مرکزی کمیسیون په دسمبر میاشت کې د جمهوری ریاست پر راتلونکو ټاکنو کې چې د مارچ پر 13مه په پام کې دي، ناوالنی د جرمی دوسیې له کبله له کاندیداتوري منع کړ. او د روسي دولتي رسنۍ راپور ورکړی چې د سایبریا د جنوب ختیځ د یوه ښوونځي یوه زلمی زده کوونکي په تبر د ځوانو زده کوونکو پر یوه ډله حمله کړې، لږ تر لږه اووه کسان یې ټپیان کړي. پیښه نن سهار سوې ده او حمله کوونکي تر دې حملې وروسته هڅه وکړه خپل ځان ووژني خو ونیول سو.
دا ازادي راډیو ماښامنۍ خبری مجله اوري. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی نن وویل
سیاست های خرد و کوچک در قوای امنیتی و دفاعی ما جایی نداره.
د دې خبرو جزئیات وړاندې په خبرونه کې در سره شریکو. بیا به واوري چې تمه ده نن په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د افغانستان په اړه غونډه وشي. د سیاسي چارو کتونکو قدرت الله ځواک دا غونډه د افغان حکومت لپاره یو مهم لاسته راوړنه ګڼي.
موږ په نیدلې یو چې یو مستقل ډیپلوماټیک دیپلوماټ لري د افغانستان د ګټو او د افغانستان د غږ رسولو ورته مو پیدا کړی نړیوالو ټولنو کې او نړیوالو ډیپلوماټیکو محافلو کې.
په پېښور کې د شمالي وزیرستان بې کوره شو یو نن مظاهره وکړه. تر شپږنیمو بجو یو شمېر نور مطالب هم د ازادي راډیو له رواني خبري مجلې اورېدلی شئ. د افغانستان ولسمشر وایي په څو اونیو کې به د هوایي ځواکونو د پیاوړتیا لپاره ځانګړي ترتیبات ونیول شي. اشرف غنی نن په کابل کې د ځانګړیو عملیاتو په قول اردو کې وی غونډې ته نن دا هم وویل چې په افغان ځواکونو کې سیاست ځای نه لري. افغان ولسمشر بیا وویل چې روان کال د امنیتي ځواکونو د تلفاتو شمیره کمه شوې او په راتلونکي کال کې به نور هم راټیټه شي. هغه زیاته کړه 1992 کال باید په هیواد کې د سراسري حاکمیت لپاره د عمل د ابتکار کال وي او هغه ولسوالۍ چې د دشمن په دوامدار مرکز بدلې شوې باید هدف وګرځول شي او دشمن ته د تلپاتې پایګاه جوړولو فرصت برابر نشي. ولسمشر په خپله وینا کې دا خبر هم وکړه چې د افغانستان او سویلي اسیا لپاره د امریکا متحد ایالاتونو د نوې ستراتیژۍ د اعلان دلیل د افغانستان د حکومت د فعال ډیپلوماسۍ ترڅنګ د هیواد د ټولو امنیتي او دفاعي ځواکونو د میړانې نتیجه ده. ولسمشر اشرف غنی وویل چې افغان ځواکونه سش کال چمتووالي لپاره په تر ټولو غوره حالت کې دي. د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان د ولسمشر خبره پر ځای ګڼي خو سیاسي اختلافات او پلورو پروتوسیمو کې له افغان ځواکونو سره د خلکو لږه همکاري لوی ننګونې بولي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د ازادي راډیو د خبریال حجي سپردیس پر راپور کې.
ولسمشر محمد اشرف غنی وایي افغان ځواکونه د ملي یووالي ښه سمبول دی او په دغه ځواکونو کې وړو سیاستونو ته هیڅ ځای نشته. ښاغلی غنی د جمعې په ورځ د ځانګړو عملیاتو په قول اردو کې یوې غونډې ته دا هم وویل چې افغان ځواکونه په تیرو 12 کلونو کې سږ کال د چمتووالي له کبله په ښه حالت کې دي.
امروز فضل خداوند از نگاه آمادگی قوای امنیتی و دفاعی ما افغانستان در بین
نن د خدای په فضل زموږ امنیتی او دفاعي ځواکونه د امادګۍ لپاره د تیرو 12 کالو په موده کې په ښه حالت کې دي. دغه ځواکونه ملي والی تجمن او د اساسي قانون د تطبیق وسیله دي او په دغه ځواکونو واړه سیاستونه ځای نه لري.
قانون اساسي است. سیاستای خرد و کوچک در قوای امنیتی و دفاعی ما جایی نداره.
ولسمشر همدار از زنگری زواکونه در افغانستان ویر و بالا چه په خبر دخمنی در نوم لوری دوچخه پا ویرکیوی. افغان حکومت در امنیتی و دفاعی زواکونه در لا پیورتی و خسن بالنه په هدف چلور کلن امنیتی پلان ترتیب کرده چه در چارواکو په خبر پا ملیکی دو بای در زواکونه لاغ اختلیشی. در امریکا پا گردون نریوال طولنی هم پا روان جگره که در افغان زواکونه قربانه او سرخندن استایلی او تر اگده محاله دی زواکونه در همکاره ډاډ ورکړی. له بلې خوا د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان دا مني چې افغان ځواکونه د چمتووالي له کبله په ښه حالت کې دي خو پر وړاندې د ځینو ننګونو یادونه هم کوي. د پوځي چارو کارپو محمد اګل مجاهد
یو خو دغه بې اتفاقي هم په دننه په سیاسي شنو کې دي او بل په اطراف او اکناف د افغانستان کې په هغه شکل چې ایجاب کوي د خلکو همکاري نسته. دریم دا مسله چې د افغانستان امنیتي ځواکونه چې ارزه یې وغواړي نیسي، ولې ساتنې مشکل دی، دوی بېرته راوځي، عملیات ختمیږي، هغه نقاط پرېږدي، بالاخره مخالفین هلته بېرته راځي، ځای ځای کېږي.
د ښاغلي مجاهد په خبره په روانه جګړه کې د کامیابۍ لپاره د افغان ځواکونو د ښه سنبالنې تر څنګ ضروري ده چې سیاسیون، ګوندونه او ټول ولس په یوه خوله له دغه ځواکونو ملاتړ وکړي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د قزاقستان په مشرۍ چې د امنیت شورا مهالنۍ مشري کوي نن د افغانستان لپاره غونډه جوړی شي. د امنیت شورا د دوه ورځنۍ غونډې ته د افغانستان حکومت یو تفصیلي راپور سپارلی دی. له کابل حدیث پردیس راپور لري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د ناستې په اړه هیله مندي ښیي. دغه وزارت د وین مرسیال صبغت احمد د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل تمه ده چې د امنیت شورا په ناسته کې دغه شورا د پلاوی د روسي راپور له مخې پریکړې وشي. دی وی مونږ ډیر خوشبینه یو، ځکه د امنیت شورا ټول غړي د افغانستان له وضعیت څخه ښه خبر دي. هیله لرو چې په دغه ناسته کې د امنیت شورا د پلاوی د هغه راپور مطابق چې د افغانستان په اړه لري عمل وشي. د امنیت شورا دوه ورځنۍ ناسته نن ناوخته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په مقر کې چې په نیویارک کې دی جوړیږي. ټاکل شوی په دغه ناسته کې د نورو مسایلو تر څنګ د تروریزم پر وړاندې د مبارزې، د سولې او ثبات د ټینګښت، په افغان سوله کې د منځنۍ اسیا د هیوادونو د رول او همداراز د افغانستان په باب دغه شورا د روسي راپور په اړه هم بحث وشي. له افغانستان څخه د بهرنیو چارو وزارت د موین حکمت خلیل کرزي په مشرۍ یو پلاوی په دغه ناسته کې د ګډون لپاره نیویارک ته تللی دی. د افغانستان حکومت د امنیت شورا دغه ناسته ډیره مهمه بولي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په ناسته کې د افغانستان د سولې په موضوع د بحث خبره وروسته لاغې مطرح کیږي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو پلاوی په همدې اونۍ کې له کابل څخه لیدنه وکړه او د افغان چارواکو سره ملاقاتونه لرل. د افغانستان جمهوري ریاست د ولسمشر محمد اشرف غنی له قوله په یوه اعلامیه کې ویلي چې ښاغلی غنی دغه پلاوی سره د افغانستان له پولو بهر د داعش په ګډون د یو شمېر نورو تروریستي ډلو د فعالیتونو روزنې او تمویل په اړه اسناد او شواهد شریک کړي دي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو کارپو قدرت الله زواک وای د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په ناسته کې د افغانستان په وضعیت د بحث موضوع داخې چې افغانستان په نړیوالو ډیپلوماټیکو حلقو کې ځانګړی ځای او اهمیت خپل کړی.
د امنیت شورا د افغانستان په رابطه کې مشخصه ناسته لري، نو دا په دې معنا ده چې یو موږ دولت، اوسنۍ دولت د نړیوالو لپاره د اعتماد وړ دولت ده. او دویمه موضوع دا ده چې موږ توانیدلی یو چې یو مستقله ډیپلوماټیک دفاعي لارې د افغانستان د ګټو او د افغانستان د غږ رسولو ورته مو پیدا کړی وی نړیوالو ټولنو کې او نړیوالو ډیپلوماټیکو محافلو کې.
خغلی زواک د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لغړو غواړي چې په تروریستي ډلو د دوی په ملاتړ او په ځانګړي توګه پر پاکستان خپل فشارونه زیات کړي.
ازادي خبری مجله اوري.
په دې خبري مجله کې به وړاندې واوري چې د کونړ نړۍ ولسوالۍ اوسیدونکو وایي پاکستاني ځواکونه اوسمال د دروازې لګولو او اغزن سیم لګولو نه تیر شوي دي او خپل ځواکونه یې له دې سیمې په شا کړي دي. همداراز مو په پېښور کې د پاکستان د حکومت پر ضد له یوې مظاهرې خبرو. خو مخکې تر دې چې دغو موضوعاتو ته ورشو، پکتیکا ته به مخه کړو. د پکتیکا د جانخیلو او زرغون ښار ترمنځ د غزیدلې سړک د پخولو کار پیل شو. په دې سړک چې 193 میلیون افغانۍ لګښت راځي، د جوړولو چارې به یې 12 میاشتې وخت ونیسي. نجیب الله الخیل له نور تفصیل سره.
د پکتیکا قومي مشرانوي د یاد ولایت ځینو ولسوالیو ته د اساسي سړکونو نشتون د دې لامل شوی چې اوسیدونکي له ډېری حکومتي برنامو بې برخې پاتې شي. دوی زیاتوي ډېری پکتیکاوال په حکومتي برنامو کې ګډون ته لیواله دي، خو د خام او خراب سړکونو له کبله رسیدګي نشي کولای. هغوی یاد سرګندونې تیره ورځ په جانخیرو کې د یاد ولسوالۍ او زرغون ښار ترمنځ د غزیدلې سړک د جوړولو د کار د پیلېدو په غونډه کې وکړې. د پکتیکا والی محمد الیاس وحدت د پروژې د پرانیست په مراسم کې ویل چې نوی پخیدون کې سړک څخه په دې مسیر کې د شپږ نور ولسوالۍ اوسیدونکو هم ګټه اخلي.
د شپږ ولسوالۍ خلک په دې باندې تګ او راتګ کوي، دا ډیر مهم دی. دغه سړک به په 12 میاشتو کې جوړ شي. د اوس لپاره دغه 10 کیلومتره چې جوړیږي په دې باندې 193 میلیونه افغانۍ خواوشا مصرف راځي.
د پکتیکا والی زیاتوي چې په نږدې راتلونکي کې به د یاد ولایت په یو شمېر نورو ولسوالیو کې هم د سړکونو د پخولو کارونه پیل شي. د پکتیکا د ولایتي شورای تن استازي فضل رحمان کټوازی ځینې ولسوالیو سیمې یاد کړي چې اوسیدونکي له پرمختګونو محروم پاتې شوي او غوښتنه وکړه چې د ولایتي ادارې په پرمختیايي پلانونو کې د شامل شي.
والی صاحب چې خمیده خواهش ده چې موږ دوه نورې ولسوالۍ لرو، یو بخیل ده او یو شخیل آباد ده. نو کومک نه ده چې یو مکتب کې په دوه پنځه کال کې ورته جوړ شوی. دغه چې خمیده خواهش ده چې د خیرکوټ بخیل سیسو یا خیل سره وصل کیږي، د دغه سړک د پاره هم ده خواهش ده چې منظوري پایدامې ته دغه ورکې او په پروګرام کې ونیسي.
د زرغون خار او جانخیل ولسوالۍ دوه تنه مشران حاجی ګل حسن او حاجی ظاهر خان په خپلو خبرو کې د ولایتي ادارې حساسیتای یو زیاتوي. د ورممای او وز خواپوشان ولسوالۍ شته چې اوسیدونکي په حکومتي برنامو کې ګډون تلیواله دي، خو په خیلاري نه لري چې ځانونه ورسوي.
دغه کخه جوړ شي دغه مخه ته د وز خواپ دغه چې په قانونو باندې د مختصي دغه دوري ورونه دای له مختصي، یعنی کدا سړک په خو نن به هم الحمدلله د مختصي وونه کې وز خواپ تر وې موجود وای.
الاجوکس اول دا سړک په اساسي ډول جوړ شي، دا سینه سیو کاربات بیا چوری وکړي وارسي چې دا چې پلانونه تطبیق کړي کټواز یادې پکتیکا ټول ولسوالیو د پاره په سام کې ونیسي.
یاد دی وی لدې څلور ورځې مخکې د پکتیکا په دوه ولسوالیو کې د ولسمشر په شخصي لګخ څلور ویشت خوانځیو ته جوړې شوې ودانۍ ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. په یاد خوانځیو کې خواوشا لس زره نجونې او هلکان زده کړه کوي.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لالارې واوري. د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
د کونړ نړۍ ولسوالۍ اوسیدونکو وایي پاکستانی ځواکونه اوس مهال د دروازې لګولو او اسخن سیم له لګولو نه تیر شوي او خپل ځواکونه یې په شا کړی دي. د ډیورنډ کرښې دواړو خواو ته چې کومو خلکو د احتمالي جګړې له امله دلته خپل کورونه پرېښي وو، هغوی هم اوس بیرته خپلو سیمو ته ستنی شي. په دې اړه نور حال له کونړه د ازادي راډیو د خبریال روح‌الله انوري په راپور کې.
د کونړ ناړی ولسوالۍ اوسیدونکو وایي د تیر په څیر یو ځل بیا پاکستانی ځواکونو یو ونی وړاندې غوښتل چې د ارندو او دوکلام ترمنځ د ډیورن په فرضي کرخه د اغزن تار غځولو او دروازې ودرولو هڅه وکړي، خو افغان ځواکونو او هلته پرتو قومونو ورته اجازه ورنه کړه او تیر ورځ د پاکستان پوځ بیرته خپل پریکړه واخستله. د دروازې جوړولو او د اغزن تار لغځولو تیر شوی دی. د ناړی ولسوالۍ د کوټ اوسیدونکي حاجی حسن په سیمه کې د نوي بدلون په اړه ازادي رادیو ته وویل.
پوهد مشر راغله او هغه دا نوې خلک راټول کړي او څه خبره وکړه. تاسو دا حجت ته په ځای کې یو موږ دغه د لارې نه دا کار کوو د سفارت د لارې نه او دا په ډاډو کار نه دی. سفارت دا خلکو ته خبر ورکړي او تاسو د خپل کړي ځای په ځای کار نه وي سپینګل ته ویلو.
هغه وای کڅ هم چې پاکستانی ځواکونه لمرچو پاسېدلی او خپل ټانکونه او درنی وسلې په شاکړي، خو ولس او افغان ځواکونه لا اوس هم په خپل مرچو کې ناشتي. کوم کسانو چې د جګړې لويري کورونه پریخي هغوی اوس بیرته خپل کورونه ته را روان دي.
بالکل خدي دې ته خلک دې ته واپس دا روان دي او څه باندې لري وځي دغه ځلانه دي راغلي نور را روان دي.
دوی وای تل د خپل سرتیرو سره د وطن دفاع ته تیار دي.
زمانو افتخار الله د ناړی ولسوالۍ د بریکوټ د کلی اوسیدونکو. بریکوټ ولسونه د تل لپاره د خپل ارزي تمامیت او پټوله کې د ټول افغان ولسونه تل لپاره د خپل ارزي تمامیت په دفاع کوي او همیشه د پاره وس هم ولسونه په جذبه کې دي. تل لپاره د هڅه کوي چې دغه کرخه رسمي نشي او په دې برخه کې کلک مخالف دي.
د کونړ امنیا قومندان پاسوال جمعګل همت ازادي رادیو ته وویل دوی ته هم راپور را رسیدلی چې د پاکستان پوز په شاشوي او حالات سم شوي، خو دوی په هر حالات کې د خپل خاوري او خلکو د ساتنې د پاره چمتو دي.
اوس دشمن پر شاسوي دی اته او دا موضوع الحمدلله برته وضعیت عادي حالت رسون سوي دی. د فعلن د پاره که بیا هم پاکستانیان یا دشمنان وغواړي چې زموږ په خاوره تیری وکړي، زه په کامل اطمینان درته وایم چې زموږ امنیتي ځواکونه به غشمتونه کې جواب ورکړي.
د ناړۍ ولسوالۍ او چترال ترمنځ د ارندو او دوکلام په ساحه کې څو ځله پاکستاني ځواکونو له دې وړاندې هم هڅې کړي چې اغزان تار وغځوي او دروازه جوړه کړي، څو د ډیورن کرخې دواړو خواو ته پراته ورونه له یو بل جلا کړي، خو یادو خلکو او هلته پرتو افغان ځواکونو هر ځل د پاکستان دغه هڅې ناکامې کړي او دواړو خواوو خپل یووالی ساتلی دی.
په راپور کې مو واوریدل چې د کونړ د نړۍ ولسوالي تر څنګ د ډیورنډ له کرښې پاکستاني ځواکونه پښه شوي او د ازغن سیم له جوړېدو یې د اوس لپاره لاس اخیستی دی. د ډیورنډ پر کرښه به ور واوړو. د شمالي وزیرستان بیکور شویو نن په پېښور کې د مرکزی او صوبایي حکومتونو پر ضد احتجاجي مظاهره وکړه. له پېښوره د ازادي راډیو د مشال د څانګې خبریال شبیر جان راپور لري.
دغه ناری نن د جمعې په ورځ په پېښور کې مظاهره کوونکي د شمالي وزیرستان د هغه بیکوره شوی وي د چا په وینا چې دوی د جون 2016 میاشت کې د وسلوالو په ضد د عملیاتو له وجې کړه کړې وه، ولی اوس وایي چې دوی باندې مرکزی حکومت د تیرو 15 میاشتو نه میاشتنی مالی امداد هم بند کړی دی او په سیمه کې ورته وران شوي بازارونه، اسپتالونه، سکولونه، جوماتونه او کورونه هم لاندې دي جوړ. د دغه احتجاج مشر کوونکي ملک غلام خان وزیر د خپلو غوښتنو په حق له مشال ریډیو ته وایي،
پاکستان حکومت دې خلته اعلان کړی و چې 12000 روپۍ منځ دی ویل کوي چې څه پرې تاسو په سیخ خپل خپل لا کې تاسو نه وي دا خلک واپس نه دي شوی دا نه 12000 روپۍ نن تل ورما میاشتو پینځه ما دې نه راځه نه دی لړلې نو چې په افغانستان کې د کیمې دې میرای دې پیز دي هغه دې رس نه دي د شتګر نه دي د مجبورۍ په حالات کې دی افغانستان ته منتقل شوی وي خپل خپل لا کې ته پیدا طریقه سره لوري درما مطالبه می ځاګه د پاکستان چې دغه کېرین نه نه بالکل ختم شوی دي هغه دې خپل لا کې ته دې دې پر دې کړې باندې باس وکړو.
دغه احتجاج کې برخه اخیستون کې بل مشر سمرګل وزیر وای چې کوم خلق واپس تللی دي نو ورته ژوند تیرولو بنیادی ضرورتونه هم نشته دي او یو خوا په سیمه کې لا امن هم نه دی پزې شوی
د میش په علاقې شوی نه د سکولې نه د هسپتالې او نه د سړک د هغه ویني سہولتي نه د میش نشته چې بالکل امن نه دی راغلی مینه چې څه کوی چې امن راغلی دا امن د میش مینه چې کیمو د پمیش باندې غازر به غضب دی په میش نه ویني سہولت شته نه امن دی جوړ شوی چې پر وخت په میش باندې کار پی او میش چې ویني چې کیمو د چوبانی تر راسیږي میش غایز ویني په نه پلاس ویل از بچر فروس کو د کرنا چې چوبانی ته چې میش راسیږي مینه چې کیمو د ولې په
دوی د خیبر پختونخوا گورنر، مرکزی حکومت نصیفران منیسټر او د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت باندې هم د مرستونو کولو سخت ټکونه وکړل، ولی هم په دې اړه چې کله په قبایلي سیمو کې د قدرتي اپتونو سره د مبارزې ادارې او بیا هم دغلته کې د پرمختګ ادارې اف ډی اے او د فاټا سیکریټ چارواکو سره د بیا بیا د تماس نیول هڅې وکړې نو چا سره پکې هم خبرې ونه شوې. دغه مظاهرچیانو دړک وکړه کچرې د دوی غوښتنې زر تر زره پوره نه کړې شوې نو د دې وروسته به دوی د پاکستان سرخار اسلام آباد کې د متحده قانونو د دفتر مخې ته احتجاج وکړي. مظاهرچیانو د احتجاج خاتمه په تړن باندې وکړله. سمیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
ستاسو پیغام، ستاسو غږ.
یو کوچی د محمد اکرم پر مسره د کوچانو د زابل ولایت شاستپاله ولسوالی د کوی بانک کې د کوچانی موږ نه مکتب لرو نه کلینیک لرو کنه له قصې ګرځي ګرد ورځ مکتب و شي نسته نو موږ د حکومت څخه دا ورسنه ده چې موږ ته د بوري په بانک کې یو مکتب پاله کې حالته موږ ته د کنیان یو سرپنا د مکتب د پاره یو ځای را د جوړ کې شاله موږ کنیان مکتب وایي.
زکای محمد رسول د نیوهار ولایت د خیوی ولا سوالی د برکا کوټ د سربند کلی نه په تماس کیم. پس د سلاما افغانستان حکومت څخه غواړم چې زمونږ په علاقه کې چې دا کوم کارونه شوی دي که پول دی او که دغه سرکونه دي دغه ګډ وډ ډول باندې پراته دي، حکومت څخه غواړو چې دا د جړی بابا پول مونږ ته په اساسي او بنیادی ډول باندې جوړ کړي او د کامې پلو نه رانیولې تر کچړې پورې څه اندازه سرک پوخ لرو او د کچړې نه را په دې خوا د سربند پورې څه اندازه سرک کچه لرو دا دې موږ ته په اساسي ډول باندې جوړ کړي.
وسلام احترام.
ستاسو پیغام، ستاسو خپل نظر دی. دا د ازادي رادیو دریز نه دی.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه ټول شپږنی په ټول افغانستان کې او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولای شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت له متحده ایالاتونو څخه غوښتنه کړې چې د ډیپلوماټیکو محرمو معلوماتو له افشا کولو ډډه وکړي. ماسکو دا غوښتنه وروسته له هغه کوي چې رسنیو پر روانې اونۍ کې په واشنگتن کې د روسیې د سفارت لخوا د مشکوکو پیسو د استولو راپورونه خپره کړل. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل پورا پورک
بس فیډ انلاین خبرونه راپور ورکړی چې امریکایي بانکونو د متحده ایالاتو د ولسمشری د انتخاباتو په جریان کې او له غوړسته په واشنگټن کې د روسیې د سفارت د پیسو د راکړې ورکړې موارد په نخښه کړی او د امریکا د قوانینو لمخې د هغو په اړه حکومت راپور ورکړی ځکه اندازې زیاته و او مشکوک کاریدل. کرملین پرون پر متحده ایالاتو غږ وکړ چې د ډیپلوماټیکو ادارو د مالی فعالیتونو په اړه د محرمو معلوماتو خبرول بند کړي. روسیا دا غوښتنه ورسته لغه کوي چې بس فیډ راپور ورکړ چې سارانوالان د ولسمشری په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو په اړه د تحقیقاتو په لړ کې په واشنگټن کې د روسیې د سفارت د مالی راکړې ورکړې په اړه څېړنې کوي. د پیسو په دې راکړه ورکړه کې سیرګی کیسلیاک چې تر تیر کاله پورې په واشنگټن کې د روسیې سفیر وو او د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له ګڼ شمېر همکارانو سره یې له انتخاباتو مخکې او وروسته نږدې اړیکې درلودل په مستقیم یا غیر مستقیم ډول دخیل بلل شوی. د کیسلیاک په تماسونو کې تر ټولو لوی پخوانی مقام د ټرمپ د ملي امنیت لمړنی سلاکار مایکل فلین وو. فلین اعتراف کړی چې تیر کال په انتخاباتو کې د ټرمپ له بریا وروسته له کیسلیاک سره د خپلو ټلیفوني تماسونو په اړه د امریکا د تحقیقاتو فدرال ادارې اف بی آی ته دروغ ویلی وو. د رسنیو په راپورونو کې همداراز ویل شوی دی چې د ټرمپ زوم جارید کوشنر هم له پخواني ولسمشر باراک اوباما څخه ټرمپ ته د واک د انتقال پر مهال له کیسلیاک سره د مفاهمې لپاره د یو پټ چینل د جوړولو هڅه کړې وه. بس فیډ راپور ورکړی چې کیسلیاک د ټرمپ له انتخابېدو لس ورځې وروسته د تنخواګانو په نوم یو سلوشل زره ډالر ترلاسه کړل او دا ترانسکشن هم د بانکونو لخوا مشکوک ګڼل شوی دی. د بس فیډ راپور زیاتوي چې په جنوري میاشت کې د ټرمپ له لوړې 15 ورځې وروسته یو نامعلوم کس هڅه کړې وه چې د روسیې د سفارت له بانکي حساب څخه یو لک 500 زره ډالر وباسي، خو دا هڅه د سفارت لخوا بلاک شوې وه. کیسلیاک تیر کال وروسته له هغه روسیې ته ستون شو چې د ټرمپ له همکارانو سره د هغه د تماسونو فهرست خپور شو. هغه د هغو کسانو په اړه چې د ورسره تماسونه درلودل تر اوسه څه نه دی ویلي او د بس فیډ لخوا د سفارت د افشا شویو مالی معلوماتو په اړه هم تر دې دمه تبصره نه ده کړې. مسکو د افشا شویو جزئیاتو په اړه په غبرګون کې دا معلومات نه دی رد کړي، خو ویلي دی چې دا د دوی عادي بانکي راکړه ورکړه وه. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې همدا عادي او ورځنۍ راکړې ورکړې د بس فیډ په راپور کې مشکوکې بلل شوي. مسکو د دې مسلې پړه د امریکا پر حکومت اچولې چې ولې محرم معلومات رسنیو او عوامو ته افشا کوي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په نړۍ کې یو شمېر کورنۍ دا شکایت لري چې ماشومان موبایل لکه رایستلي او په کار ده چې له موبایل سره د ماشومانو مینه کمه شي. د دې ستونزې د مخنیوي لپاره مو له یوې نوې هڅې عصمت څاروان خبروي.
د موبایل ټلیفون دوسترو پنګونکو پر موبایل د ماشومانو د روجدیدا د مخنیوي لپاره اپل کمپنۍ ته یو پرانیستی لیکاستوله او له دې شرکت څخه په دې برخه کې د اقداماتو غوښتنه کړې ده. په نړۍ کې په میلیونونو ماشومان په موبایلي لوبو روجدي شوي دي. د نیویارک جنا پارتنرز کمپنۍ او د کالیفورنیا د متقاعدو ښوونکو سیستم په خپل پرانیستي لیک له اپل کمپنۍ څخه غوښتي چې د اپل په خدماتو کې د ماشومانو د اعتیاد د مخنیوي لپاره اقدامات وکړي. دوی دغه راز اپل ته سپارښتنه کړې چې د اپل سافټویر په داسې ډول اپګریډ کړي چې میندې او پلرونه د خپلو ماشومانو د روغتیا د ملاتړ لپاره زیات انتخابونه ولري. په اپل کې د دغو کمپنیو ونډه ټول ټال 2 میلیارد ډالر ده.
په راپور کې مو واورېدل چې د ماشومانو نه د موبایل د لری کېدو لپاره نوی هڅې پیل شوې دي. البته بیا یادونه وکم چې په نیوزیلند کې تر 19 کلنو د لټوم کرکټ لوبو په ترڅ کې د افغانستان راتلونکي لوبه له آیرلند سره ده. دا لوبه د کابل په وخت د شپې په 2 بجو پیل شي. په دغه نړیوال جام کې تر دې مخکې افغانستان په خپل ګروپ کې پاکستان او سریلانکا ته ماتې ورکړې ده او تیار کوارټر فاینل ته رسیدلې ده. البته د کرکټ لډګر دا خبر هم لرو چې د یو ورځنی لوبو په ترس کې نیوزیلند د پاکستان ملي ټیم ته په 15 لوبو کې سر په سر ماته ورکړه او 15 لوبه یې نن وچه په دې لوبه کې هم پاکستان شکست خوړ. سبا تر شنه اسمان لاندې پروګرام د ماسپښین له 2 تر 4 بجو پر دوو موضوعاتو بحث کوي، یو د افغانستان د تدریسي کتابونو مسله ده او بل هم په پاکستان کې د کډوالو ستونزه. په اسلام آباد کې کابینې د جنوري په 15 اعلان وکړ چې د دې میاشتې تر اخره به ټول افغان کډوال له پاکستان ووسی. پر دې موضوع هم په اسلام آباد کې د ډیپلوماټانو بحثونه روان دي. سبا تر شنه اسمان لاندې کې دا موضوع څېړو. د خبري مجله هم دلته سر ته رسیږي. بل خبري مجله جاوید نعیمی تاسو